امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. افغانستان حکومتی چارواکی وایي چې بارنیو قواوو په ملکیانو باندې په برید کې 15 کسه وژلي او یو شمیر نورې زخمی کړي دي. د پاکستان د استخباراتو مامورینو ویلي دي چې د ډرون الوتکې په حملو کې چې ګمان کیږي امریکایي الوتکه وه، لږ تر لږه 8 تنه وسله وال وژل شوي دي. او نن د اوکراین د مامورینو او د روسي پلوه یاغیانو غونډه ونه شوه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په رپورټونو علاوه نن د لونګین مخام پروګرام لرو. سندرغاړی ګودر زازه د پروګرام میلمه ده. د پروګرام کوربنه نظرانه یوسوزی تاسو او میلمه سره مجلس کې ورسره کولای شي پروګرام ته زنګ ووهي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې بارنې قواو په پولیسي خلکو په برید کې 15 کسه وژلي دي. د دې او نورو مطالبو مخ کې ز زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایي.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو پر ملکیانو برید کړی دي، 15 کسه وژلي او یو شمیر نور یې ټپیان کړی دي. بهرنیو ځواکونو هم د ملکیانو مرګ ژوبله منلې او رسمي بخښنه یې غوښتې ده. د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 4 بجې د برکی برک د ولسوالۍ د ابجوش په سیمه کې د ناټو د قواو جټ الوتکو بمباري وکړه. په دې بمباري کې لږ تر لږه 15 تنه ملکي خلک ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د برکی برک ولسوال انجینر محمد رحیم امین امریکا ډاکته ویل چې جټل وتکو د برکی برک د ولسوالۍ د یو غره په لمن کې پر دوه کسانو ځکه بمباري وکړه چې کشفی الوتکو له هغوی سره وسلې لیدلې وي او ګمان یې کړی و چې ګونی وسله وال مخالفین دي. خو د ابجوش د سیمې دغو وژل شوي او ټپیانو سره د هغې ځمکې د ساتنې دپاره وسلې موجودې وې چې د یو څه وخت راهیسې پرې قومي لانجه روانه ده.
افغان سوداګر وایي چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر نه وروسته یو میاشت وشوه، مګر پاکستانی چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ په برخه کې د پرتو ستونزو د حل کولو لپاره خپل وعده نه دی عملي کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر نه وروسته افغانستان او پاکستان یوازې د دواړو هیوادونو د سوداګرو لپاره د ویزې اسانتیاوې برابرې کړې دي، خو پاکستان تر اوسه پورې په خپلو نورو کړو وعدو وفا نه ده کړې.
د خیبر د قبایلی علاقې د پولیسو رئیس ویل امنیتي قواو د استخباراتي معلوماتو پر بنا پرون د پنجشنبې په شپه ناوخته حمله وکړه او د ټوپکو په ډزو کې د وسلوالو طالبانو قومندان چې په صدام مشهور د خپل ملګري سره یو ځای ووژي. د زی شپږ ساعته دوام روانې وې، بلاخره صدام وژل شو او شپږ ملګري نور یې ټپیان شول او څو نور کسان ونیول شول چې اوس تحقیقات ځینې روان دي. پولیس وایي په شونځي باندې د عملی پلان صدام جوړ کړی و او همدا شان یې په قبایلي علاقو کې د پولیو د واکسین په کارکونکو باندې هم په حملو کې لاس درلودلی. د پاکستان د استخباراتو مامورین وایي د ډرون په حملو کې چې ګمان کیږي امریکایي الوتکه وه، لږ تر لږه 8 تنه ملیشا وسله وال وژل شوي دي. دغه حملې نن سهار وختي د پاکستان په لیرې علاقې کې د شمالي وزیرستان په سیمه کې د طالبانو او د ازبک وسله والو په ځایونو شوي دي. دغه حملې هغه وخت زیات شوې چې پاکستان خپله د توریزم ضد ستراتیجي په پېښور کې د پاکستاني طالبانو د حملې نه وروسته بدله کړه. پاکستاني طالبانو د ډسمبر په 14 نیټه په پېښور کې د پوځ په ټولنځي باندې په حمله کې نږدې 150 کسه وژل چې زیاتره ماشومان وه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د اوکراین د مامورینو او د روسي پلوه یاغیانو غونډه ونه شوه. ټاکل شوی و چې دوی به نن د بلاروس په پایتخت منسک کې غونډه کوي. د بلاروس چارواکو نن اعلان وکړ چې دا خبرې اترې نه کیږي، خو دا یې ونه ویل چې ولې وجه څه ده. اما دا هم نه ده څرګنده چې دا خبرې به څه وخت بیرته پیل شي. د اوکراین د حکومت او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو یاغیانو ترمنځ په خبرو اترو کې په اوکراین کې په ختیځه سیمه کې د اتمیشتنی بحران د پاره د حل د پاره کومه لاره هم پیدا نشوه. د پنځم په ورځ د بیلتون غوښتونکو رهبرانو له قول اول شول چې په دې هفته کې په بلاروس کې په خبرو کې یوازې د قریب 300 بندیانو د تبادله په شرایطو موافقه راغله. د سولې په خبرو اترو کې روسی مامورین او د اروپا د امنیت او همکارۍ د مؤسسې منځګړي شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې امنیتي خبرونو ته ادامه ورکوو. یو ډله چې په سوریه کې د روان بحران څارنه کوي وایي د حکومت په هوایي حملو کې لږ تر لږه 10 ملکي خلک په هغه سیمه کې وژل شوي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې ده. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د الباب او قباسین په شارګوټو باندې په دې حملو کې په وژل شویو خلکو کې وطن ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي. ډله چې مرکز یې په برېتانیا کې دی مخکې ویلي و چې د پنځشنبې په ورځ په هوایي حملو کې 21 کسه وژل شوي وو. دغه سیمه چې د حلب شمال ختیځ خواته پرته ده د اسلامي دولت افراطیانو نیولې ده او حکومت پرې کوي.
په آذربایجان کې دولتي سرانوالانو په هغې مطبوعاتي ادارې باندې حمله کړې ده چې د امریکا حکومت یې تمویلوي. دغو سرانوالانو ویلي دي چې د محکمې د حکم په اساس دغه اداره بندوي. د آزاد اروپا راډیو نن ویل لږ تر لږه 10 سرانوالان چې پولیس ورسره وو په پایتخت باکو کې دغه مطبوعاتي ادارې ته ننوتل. د دغه مطبوعاتي ادارې یو خبر شوی عکس ښیي چې قریب 40 کارکونکي په دفتر کې بندي شوي دي او سرانوالان دفترونه پلټي. د آزاد اروپا د راډیو له قوله ویل شوی دي چې دغه سیړنې له دې عمل کیږي چې ویل شوی دي دغه ادارات د خارج په پیسو چلیږي. د سرانوال دفتر اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلی دی چې دا دفترونه د دې لپاره ولټول شول چې معلومه شي چې کوم غټ جرم شوی دی یا نه. د آذربایجان یوې محکمې د دې میاشتې په شروع کې حکم وکړ چې د آزاد اروپا ژورنالیست د محاکمې نه مخکې دوه میاشتې بندي شي. په دغه ژورنالیست تورونه لګیدلی دي چې په یو سړي دومره فشار راوړی چې هغه خودکشي کړې ده. امریکایي چارواکو غوښتي دي چې خدیجه اسماعیلو سمدستي خوشي شي او وایي دا قضیه د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو لپاره د آذربایجان د حکومت تازه الیزلی سرګندوي.
د ترکیه مقاماتو هغه تنکۍ ځلمی آزاد کړی دی چې جمهور رئیس طیب اردوغان ته د توهین په خاطر نیول شوی وو. د 18 کلن ځوان نن د قونیه په ښار کې د توقيف څخه ووتی. د چهارشنبه په ورځ د شاګردانو په مظاهره کې په بیانیه کې په جمهور رئیس اردوغان د اداري فساد تور ولګوي. صدر اعظم امید اوغلو د هغه گرفتاری معجب بلل ده وایي هیڅوک د جمهور رئیس به احترامي نسی کولای. خو دغه قضیه مدافع وکیلان او پرول چې اعتراض وکړي لسکونه تنه د دغه ځوان سره د بلاتر د پاره د یواد د بیلابیلو برخو نه د قونیه شهر ته ولاړل. سره د دې چې دغه ځوان د محکمې په حکم خوشی سوی دی خو کچیر مجرم وختي کېدای سي څلور کاله بند پر راووزي.
مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. نن د هند سمندر د سومانی د سونامي د مړیو لسم تلین دی. په 2004 کال کې 260,000 خلک سونامي مړه کړل. نن د سمندر په سواحلو کې خلکو د دغه مړو په درناوي سو شیبې سکوت وکړ او بیا یې دعاګانې وکړې. د سمندر په تل کې د سباندې 9 درجې زلزلې له کبله د سمندر سپو په دغه سیمه کې داسې تباهي راوسته چې په سلویښتو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د هند سمندر په غاړه لسکونه پراته هیوادونه دی سپو لاندې کړل، ساحلي کورونه یوړل، کورنۍ یې تباه کړې او هغه سواحل یې ټول ووهل چې سیلانیان پکې دیره وو. دغه پیښه د کرسمس نه وروسته سهار شوې وه. دغه مراسم د اندونیزیا د اچي په ایالت کې ترسره شول. اچي په ډیرو سختو ځپل شوو سیمو کې یو سیمه ده. د اندونیزیا د جمهور رئیس ماوین جوزف کالا یادونه وکړه چې د دغه غمجنې پیښې نه وروسته نړۍ څنګه یو موټی شوه او مرستې وکړې.
د جنوبی کوریا چارواکي وایي سیول امریکا او جاپان د جنوبی کوریا د توغندوی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو سره د معاملې د پاره یو بل ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو یو ګډ تړون لاسلیک کړی دی. دغه چارواکو نن د جمعې پر ورځ ویل دا تړون به دغو درې متحدو د قوت ورکړي چې د پیونګ یانګ سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په وخت کې د شمالي کوریا هر ډول پارونکي عمل په مقابل کې عکس العمل وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده. VOA پښتو.